دوستانو ستړي مشه دا ساده لري یو بل خبرونه ته مهر کله کو نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ د لسو بجو په خبرونه کې موږ ازادي رادیوي مجله خبرو خو مخکې لدی نشي د ازادي رادیوي مجله چې و کلتوري او فرهنګي مجله درته وورو په مخکې د دې سات خبرونه ده په جلال آباد ښار کې پرون په یو انتحاري حمله کې لږ تر لږه نه کسان وژل شوي. د امریکا پوځ یو ویډیو خپره کړې چې په وینا یې د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو لیږدونکو بیړیو وروستي برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک لاس لرل څرګندوي. او هغه استرالیا چې د نیوزرلینډ په دوو جوماتونو بریدونو کې د 50 کسانو په وژلو تورن دی ځان بې ګناه بللی. بشپړ خبرونه واورئ. په جلال آباد ښار کې په پرونی انتحاري حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 9 کسانو ته رسیدلی. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د څلورو نظامیانو په ګډون ټول 9 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي.
په دې پیښه کې 9 تنه شهیدان شوي چې پکې یو ماشوم، څلور نظامیان او څلور نور ملکي وګړي شامل دي. همداراز 12 تنه ټپیان حوزه بیروختون ته لیږدول شوي چې په ټپیانو کې درې نظامیان، درې ماشومان او شپږ نور شامل دي.
خاغلی خوګیانی زیاته کړه په ټپیانو کې د دریو کسانو صحي وضعیت نازک دی. لدی مخکې ویل شوی چې په دې چاودنه کې 8 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د ننګرهار چارواکو ویلي چې د جلال آباد ښار په شپږمه ناحیه کې پرون مازیګر یو انتحاري برید کوونکي د سیمه ییزو پولیسو پر یو موټر چاودنه وکړه. چاودنه په یو داسې ځای کې شوې چې له ګڼې ګوڼې او بیروبار ډکه ساحه ده. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منلی. د بغلان پولیس وایي امنیتي ځواکونو د دوو قمندانانو په ګډون د طالبانو 15 وسلوال وشلې. د بغلان د امنیتي قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت د پنځشنبه پر ورځ په یو ویډیو پیغام کې په دې اړه وویل:
پولیس قمندانۍ امې ولایت بغلان و همیت ملي تر ساحه
د بغلان د امنیتي قمندانۍ پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د دوشي ولسوالۍ په اړه سیمو کې عملیات وکړل. په نتیجه کې د دولت 15 وسلوال مخالفان ووژل شول او د دوی دوه تنه سر ګروپان هم په وژل شوو کې شامل دي. د ښاغلي بشارت په وینا په دوشي ولسوالۍ کې د عملیات پرون سهار مهال وشول. طالبانو تر اوسه په بغلان کې د دې ډلې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. دا کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي چې سکل 215,000 زیات افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له ایران او پاکستان هیواد ته ستانه شوي. آی او ایم په یو بیان کې چې د پنځشنبه په ورځ سپور شو ویلي چې دا کډوال دروان میلادي کال له پایله دروان جون میاشتې تر لومړیو پورې هیواد ته ستانه شوي او ډېره برخه یې چې شمیر نږدې 196,000 ته رسیږي له ایرانه راغلي. د کډوالو نړیوال سازمان اټکل کوي چې روان کال تر پای ښایي له 500,000 زیات افغان کډوال په ایران کې د اقتصادي بحران له کبله افغانستان ته ستانه شي. د 2013 کال په اوږدو کې له 3,300 زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د یو ایم د ارقامو له مخې له 2012 کال وروسته له 3.2 میلیونه زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي، خو په عین حال کې د جګړو او وچکالیو له کبله له 3.5 میلیونه زیات نور خلک په هیواد کې دننه د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا پوځ یو ویډیو خپره کړې چې په وینا یې د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو لیږدونکو بیړیو وروستي برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک لاس لرل څرګندوي. دا په سیمه کې د تاوتریخوالي تازه پیښه ده چې امریکا او متحدان یې پکې تهران ملامتوي. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ د پنځشنبه په ورځ ویل دا ویډیو ښیي چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د کښتیو عمله یو ناچاو دی ماین د یوې هغه تیل لیږدونکې بیړۍ څخه لرې کوي چې برید پرې شوی. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ ویان بل اوربان په یو بیان کې ویلي په سیمه ییز وخت له د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ ویاند بل اوربان په یو بیان کې ویلي په سیمه ییز وخت د مازیګر په 3:00 او لس دقیقو د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک د غزمی وکیښتۍ د کوکا کریجس په نوم بارړون کې بیړۍ ته نږدې شوه چې څارل کېده او ثبت شوي چې ناچاو دی ماین یې له دې کښتۍ لرې کړی. چارواکو سی این این تلویزیوني شبکې ته ویلي پنټاګون باور لري چې دا د ایراني ځواکونو لخوا په دې پیښه کې د خپلې ښکېلتیا د شواهدو د لرې کولو هڅه وه. په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي دفتر د پنځشنبه په ورځ وویل دوی په قطعي توګه د امریکا د بیا اساس ادعا ردوي چې دوی د امان په خلیج کې په تازه برید کې خېلو. تر دې مخکې د ورسي په پایل کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست استازي جناتن کوهن د امنیت شورا ته وویل څو د هغې روښانه ګواښ په وړاندې ودرېږي چې تهران په سیمه کې رامنځته کړی دی. هغه استرالیا چې د نیوزیلند په دوو جمعتونو بریدونو کې د 150 کسانو په وژلو تورن دی پر د لګیدلې ټول تورونه رد کړي. دا نوموړي محاکمه د 2000 کال د مې په څلور منیټه پلان شوی. برینټن ټارن چې د قتل په 150 تورونو د قتل د هڅې په سلويخ تورونو او د ترخکرۍ په یو تور تورن دی د جمعې په ورځ په ټولو کې ځان بی ګناه وباله. دا 23 کلن مشکوک د اوکلاند د زندان له وی وړي خونی د ویډیو لاره په محکمه کې سرګند شو. دا غو وکیل د نوموړي په استازي توپ د د ځان بي ګنا بلل غوښتنه محکمه ته وړاندې کړه. تمه کیږي چې دا محکمه به شپږ ګونی دوام وکړي. سو میاشتې مخکې په نیوزیلند کې په وسلو سنبال یو بریدګر د جمعې د لمانځه پر مهال پر مسلمانو لمونځ کوونکو ډزې وکړي. لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل. دا د نیوزیلند په تاریخ کې تر ټولو لویه ډله ایزه وژنه بلل شوې ده. او روسیې خبردار چې ترکیه د متحده ایالاتو خبرداري رد کړی چې له روسیې د هوایی دفاع توغندي نه پیری. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون وویل چې د امریکا له دې ګواښ سره سره چې ترکیه به د اف 15 ډول جنگي جیټ الوتکو پروګرام له ګډون نه بي برخه کړي انکاره به د روسیې توغندیو له پیرلو شاته نه شي. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. اوس هم مخکې له دینه چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو یو ورسته ریپورت راخلو. د افغانستان د ولسمشر لوري د شاوخوا 900 طالب بندیانو د خوشی کېدو فرمان په دې ورستیو کې د رسنیو د سر موضوع جوړوي. دغه فرمان چې تر یو حد عملي شوی هم د بیلابیلې کورنۍ او نړیوال عکس العمل نه راپالولي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت دا اقدام د افغانستان د سولې د مذاکرات پرمختګ لپاره ګټور بللې، خو عام خلک بیا په دې اړه بیلابیل نظریات لري. پوښتنه دا ده چې آیا د طالب بندیانو خوشی کېدل چې خلک یې په ټول هیواد کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلین بولي کولی شي د سولې مذاکراتو په برخه کې د اعتماد فضا رامنځته کړي؟ فریبا ظاهر پرې تفصیل لري.
د افغان ولسمشر د اختریز پیغام را ورسته چې د 1000 بندیانو د خوشی کېدو پریکړه وکړه. د جون پر 10 یعنی دوشنبه د هرات له مرکزی زندان څخه 13 طالب بندیان خوشی شول چې دا اقدام په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا وستایل سو. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې تلپاتې سوله د ټولو لخوا د بخښنې او روغې جوړې څخه ریشه اخلي او زیاتوي چې د حکومت دا اقدام به د سولې مذاکراتو ته لاره هواره کړي. د امریکا د سفارت له دې پیغام سره هم مهاله د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم په یوې لمی کې د افغان حکومت دا اقدام وستایه او د دې بهیر د دوام غوښتنه وکړه. د طالبانو په لمی کې ویل سوي چې له 1000 تنه خوشی کېدونکو بندیانو څخه یوازې 216 تنه طالبان او پاته نورې عام وګړي دي چې د لمی له مخې د جګړو په لیکو کې شکیل نه دي او د دوی په خبره د ناسمو استخباراتي معلوماتو پر اساس نیول سوي وو. دغه لمی وایي د لړۍ 13 ورځ له یو شمېر ولایتونو او د کابل پولیس چرخي او باګرام له زندانونو پیل سو خوشمیرې نه دی یاد کړی. د افغانستان د محبس او د امنیتي چارو مرستیال محمد زمان احمد یار د سیشن په پرز له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په تیرو 15 ورځو کې شاوخوا 300 طالبان د دولت لبند خوشی سوي دي.
د افغانستان د قانون مطابق او د جناب جلالاب جمهور رئیس د حکم پر اساس هغه شمیر بندیان چې خپل قانوني موده 7 تیر کړه تقریبا 1000 کسان د طالبان له جملې څخه د بند خوشی کیږي چې یو تعداد خوشی شوی په دغه دور د مخکې او نور د اداري په مراحل تر پروسس لاندې ده او تقریبا 300 شاوخوا کې پروسه خوشی شوی دي.
خوش اغلی احمد یار په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د طالبانو د خوشی کېدو په اړه د ولسمشر غنی وروستي فرمان ځینې داسې انتقادونه هم راپورته کړي چې ولسمشر ګواکې د هغو کسانو د خوشی کېدو فرمان ورکړي چې لاسونه یې د دوی په خبره د افغانانو په وینو لړلي دي. د ولسمشر له نږدې کړیو نیولې تر عامو خلکو دغه اندېښنې ښودلې دي. یو شمېر عامو افغانانو ازادي راډیو ته وویل
نوم عزیز ده د دې خلکو خوشی کول د دې لپاره خنه دي چې ځکه چې د بیا ځای ما غرو ته خیږي او بیا ما انتحار ما انفجار.
بله په دې باندې د کابل شاریان یا د هواد اوسیدونکو شاد اندېښنې ولري، خو د دې تر څنګه ک یو ضمانت به وجود ولري چې دغه کړنې بیا راتلونکي کې تکرار نشي او دغه کړنې باید ونه شي، خو ان شاء الله زمونږ دولت به دا ضمانت راخیسته چې راتلونکي به دوی داسې کړنې نه کوي.
لدی اندیشنو سره دا پښتنه راپورته کیږي چې په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د حکومت اوربند غوښتنه ونه منله او د جګړې ډګرونه تاوده ساتلی دي، نو ولسمشر ولې د طالبانیانو د خوشی کېدو فرمان ورکړ؟ د سیاسي چارو څېړونکي وحید مجدل ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په ترڅ کې د اعتماد جوړولو یو هڅه وبلله چې ولسمشر دې کار ته اړیست.
بندیان خوشی کېدل مثلا مطرح شو او دا د امریکایانو غوښتنه ده چې په نتیجه کې اشرف غنی مجبور شو چې د خلي خوشی کې په داسې حال کې چې دده نږدې ملګري دې کار سره موافق نه دي، د دې نه هم معلومیږي چې یو بل فشار دی چې دی مجبور دي چې د خلي خوشی کې تر څو چې په اووم پړاو کې طالبان جوسته نرمښت وکړي په خپل موقف کې.
د بندیان خوشی کېدل هغه موضوع ده چې په قطر کې د طالبانو استازو په وار وار له امریکایي پلاوي سره د خبرو پر مهال ټینګار ور باندې کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د می پر یو دیرشمه د افغانستان د سولې په اړه د خپل سفر د اووم پړاو په پیلولو سره ویلی وو چې دا ځل به یې له طالبانو سره خبرې توپیر ولري او دا چې ځینې مسایل به وروستي سي. که څه هم د افغان حکومت لخوا د طالبانو د خوشی کېدو په غبرګون کې د طالبانو په اعلامیه کې دا نه دی ویل سوی چې دا اقدام به د سولې پر مذاکراتو اغیز وکړي، خو د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه ویلي دغه اقدام د طالبانو لپاره اهمیت لري او د خبره شایي د سولې پر مذاکراتو اغیز ولري. سید اکبر هغه ازادي راډیو ته ویل
یو دونی ویلی سم چې اب زندانی د افغانستان یو څوک دی، هغه تاثیر هم په طالب باندې لري هم په ملت باندې لري هم د جوړې وروغې سره مرسته کولی شي، خو په مجموع کې زه دونی وایم چې څه خبره ده د زندانانو خلاصول او د سولې سره مرسته کولای شي، خو څه خبره به دا وایي چې دا زندانیان هم وایي دا خپل وخت یې پردي خپل خلاصي او نور زندانان د دې په بغل کې چې هغه وخت یې پاته وایي د طالبانو په اشاره باندې خلاصي وایي نو بیا ډېره ښه نږدېوالي راغلي.
سید اکبر هغه وایي دا مهال 15,000 طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له دولت سره بندیان دي، خو افغان حکومت تر اوسه د بندي طالبانو کره شمېره نه ده یاده کړې. د افغانستان د محابسو د عمومي ریاست د امنیتي چارو مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې 23,450 کسان دا مهال د افغانستان په زندانونو کې په بیلابیلو جرمونو بندیان دي. محمد زمان احمد یاروایی له دې څخه 8,498 تنه یې د کورنۍ او بهرني امنیت پر ضد د فعالیتونو په تور د بند شپې تېروي، چې د نوموړي په خبره د طالبانو په ګډون د بیلابیلو وسلوالو ډلو غړي پکې شامل دي. له دې سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې که طالب بندیان خوشی کیږي نو د هغو افغان ځواکونو برخلیک به څنګه سي چې د جګړو په ډګرونو کې له وسلوالو طالبانو سره بندیان دي. د افغانستان دفاع وزارت له طالبانو سره د اسیر سوي افغان امنیتي ځواکونو دقیق شمیر نه یادوي، خو وايي په وروستیو پسرلنیو عملیاتو کې یعنی له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې په مختلفو ولایتونو کې د طالبانو پر نهو زندانونو چاپې وهلې دي. د دفاع وزارت مرستیال وایند زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې نږدې 400 بندیان د طالبانو له زندانونو خوشي سوي دي چې ملکي وګړي هم پکې شامل دي.
دا تقریبا اوس نږدې 400 وطنان آزاد شوي دي چې دا په غزنی کې هم داسې په هلمند کې په زابل کې په بغلان کې په کندز کې میرا شوی شي او په غور کې هم داسې په فاریاب کې دا سیمې دي چې په دې ځایونو باندې عملیات شوي. تقریبا 9 عملیات شوي دي او یو شی چې باید زه غواړم روښانه کړم چې په دې عملیاتو کې زموږ د فروغ نتیجو حکومت ته حتی موږ یو ټپي هم نه لرو، دښمن پکې تلفات لیدلي دي.
شغلی عارف وای د دې عملیاتو ډیره برخه په تیرې و میاشت کې تر سره شوې ده. د افغانستان روان وضعیت ته پکتو د افغانستان خلک له یوې خوا د جګړو لسرو لمبو ستړي دي او اندېښمن دي، خو بل لور د سولې مذاکراتو لپاره په قطر کې هلو ځلو ته هیلمن هم دي. دا هیلې او اندېښنې داسې مهال راپورته شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی چې اوس مهال په افغانستان کې دی په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو اووم پړاو پیلوي. په خپل خلیلزاد هم هیله ښودلې چې دا ځل به په خبرو کې ځینې مسایل وروستي سي. له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې اوربند او له افغانستان څخه د نورو هیوادونو پر ضد د ترهګرو فعالیتونو مخنیوي له هغو عمده غوښتنو دي چې د امریکا لوري یې له طالبانو غواړي، خو طالبان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړې ده. په هنر جاج کې ل لیکوال او ژباړن سعد الله فطرت سره په پښتو ژبه کې د ژباړې په روان بهیر او د ژباړې په تاکتیکونو غږیږو.
د دواړو ژبو په ګرامر پوهېدل، د دواړو ژبو په ژبپوهنه پوهېدل، د الفاظو کلماتو مثلا
فنکار برخه کې ل لیکوال شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل هلته په دې اردو ژبه باندې زه ډېر لاسبرې زه کوم چې هر امتحان کې بزا و نمره پکې راتلم، اردو مې خوښېدله.
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه اصلي عمر واورئ.
پوهنتون ملوسته، مطلب لسانسیم، غوښتل مې پاروا پوهنه کې ماسټری هم وکړم.
او په ورېښمین خیال کې به د پیر محمد کاروان وملور نظم واورئ. دا څه وایې توبه وباسه کفر غږوي، کارونه د تقدیر دي ته یې څنګه بدلوي، کلور وی او کزوی وی دا لال خوا ډالی دی، مرغان دی د جنت د ماخامونو دی وګی دی، سړی په مخ ورو وشته سپیړه د غضب وی پریګ د فلسفی دی راته مخه یاد.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
استاد پوهنوال جلال الدین خان کونړی د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې پخوانی استاد و. هغه د خپل ژوند ډیره برخه د پښتو ژبې او ادب په خدمت کې تیر کړی ده. هغه نه یوازې دا چې پښتو ژبې ته خدمت کړي او د ادبي فنونو په برخه کې څېړنې کړي، بلکې د معرف په برخه کې هم کلونه کلونه کار کړي. استاد جلال الدین خان کونړی د پښتو ادبی فنونو د ګوتو په شمار څېړونکو په ډله کې راځي چې د نوې میتودولوژي په پام کې نیولو سره یې ادبی فنون څېړل دي. تیرونه د پښتو ژبې دغه خدمتګار د تل لپاره لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې. د نوموړي استاد هڅو خدمت په کتو نننې رادیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې کونړ ته ځو. هلته د کونړ سیند مشاعره شوې ده. کونړ سیند نه یوازې دا چې یو اقتصادي او حیاتي اهمیت لري، بلکې فرهنګي خوای هم درنه ده. دا ځل شاعرانو په شاعرانه ژبه د کونړ سیند مستي وستایله او هم یې ګیله وکړه چې د کونړ له سینده تر اوسه پورې هیڅ استفاده ونه شوه. روحلان وری یې په اړه راپور لري.
د تل پسیر یو ځل بیا هم شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو شکایت وکړ چې د کونړ سیند پریمان او بوڅخه تر دې دمه افغان حکومت هیڅ ګټه وانخستله او دغه بوخه تیزوالو ته له تاوان پرته فایده نه درسولي. خوږشبي شاعر کاتب شاه کاتب وویل سلطان محمود سالمزی وای تر هغه به آرام و نکړي چې څوی د کونړ سین خپل کړي نه وي.
حسین لری خو چې د خپل نکړه ما تعال پردای و نه را خپل نکړه ما اسلام آباد د خپل لمبا لمبا کې یو زچ روخان پر کابل نکړه ما او د کونړ سین د نور دین سای ما چې تا د ژوند رنگین غزل
ځوان شاعر محمد ادریس د کونړ سیند توای د افغانستان لخواوري په آرام تیریګه دا سینه چې په شور دی ویده چارواکی را پاتېږي او پرتای د بندونو جوړولو ته پام نشي.
د کونړ سینا سینا شور وکړي یاران ویده دي او چیراوي خو راوي نشي مینا.
شاعران لیکوالان او د کونړ وسیدونکو وای تل ور سره د کونړ پر سین د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو ژمنې شوی خو یوې هم نه د عملی شوی. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د مشاعرې ګډونوالو ته ویل حکومت د کونړ سین دواړو خواو ته د استنادي دیوالونو جوړولو لپاره 13 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي او همداراز به پرې د بندونو چاري هم پیل شي.
ساجي برېښنا بند سروي تکمیل د اوس د ډیزاین په کې تللی ده.
لنن څخه شاوخوا لس کال وړاندې د افغانستان د اوبو او برېښنا پخوانی وزیر اسماعیل خان په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ پر سیند شپږ ځای د هندي انجنیرانو په وسیله سروي کړي چې په دغو ځایونو به بندونه رغوي او د بندونو رغېدو سره به 1.5 زره میګاواټه برېښنا تولید شي. خلک د دغو وعدو عملي کولو ته شیبې شماري، خو تر اوسه لا هغه وخت نه دی رارسېدلی چې د شپږو بندونو څخه یې په یو هم کار پیل شي.
بدر تاوړم صاحب در تپاخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوری یار سوم در سرا خانه دوران شجوری او بدر تاوړم صاحب در تپاخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوری
سلویخت کال وشول چې افغان هنرمند احمد ظاهر لدین نړۍ کوچیدل خو هنری لا هم ژوند دی. که تاسو د کابل زوړ ښار کې ګرځئ خامخابه د احمد ظاهر سندرې واورئ. که د کابل رسنۍ تعقیب کړئ نو حتمی به د احمد ظاهر سندرې ترې واورئ، او که چیرې د شپې په کابل ښار کې په پخوانیو ټیکسیانو کې سفر کوئ نو خامخابه هلته هم د احمد ظاهر سندرې اورئ. دغک لننه پوره سلويخت کال وړاندې د جوزا په سلر وشتمه د تل لپاره غلې شو. په افغانستان کې به داسې ډیر کم کسان وي چې احمد ظاهر یې نه وي اوریدلی او یا یې په اړه معلومات نه لري. په نړۍ کې به داسې ډیر هنرمندان وي چې له مرګ وروسته یې خپل ځای نورو هنرمندانو ته پرېښي، خو د افغاني موسیقۍ د پوهانو په اند چې د احمد ظاهر ځای اوس هم تش دی. په سلګونه دری سندرې ویلي چې په ایران، تاجکستان، افغانستان، پاکستان او هند کې شهرت لري. دی د ډاکټر عبدالظاهر زوی د جوزا په څلرویشتمه په 1415 لمریز کال په کابل کې زیږیدلی. احمد ظاهر خپل لومړنۍ سندره په حبیبی علی سکی ویلي او وروسته د افغانستان راډیو ته لاړ او هلته یې په سندرو ویلو پیل وکړ. لدی ورستا هندوستان ته لاړ او هلته لوړ تحصیلات وکړل او د لهغو لومړنۍ افغان هنرمندانو شمیرل کیږي چا چې په افغانستان کې په لومړي ځل د غربي موسیقي آلات په شرقي موسیقي کې وکړول. هغه په 1455 کال د غور سندرغاړي جایزه هم ترلاسه کړه او د خپل وخت یو له مشهورترینو سندرغاړو څخه و چې په پښتو، هندي، دری او انګلیسي ژبه سندرې ویلې شوې. لنن څخه پوره څلوېښت کال وړاندې په 1455 کال د جوزا په څلورویشتمه په سالنګ کې په مرموز ډول ووژل شو، خو هنر یې لا هم ژوندی دی.
زره رسی دولې نارسی درس ما هم زره رسی دولې نارسی درس حرف نگفت و سخن ناشنی درس حرف نگفت و سخن
خوست کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د فرهنګي فعالیتونو د تنظیم چټکیا همغږي او همدارنګه په دې ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزې د جشن د شاندار منزلو لپاره مخکې له مخکې یو شمیر هڅې پیل شوې دي. نجیب الله الخیلی په اړه راپور لري.
د سه‌شنبه پر ورځ د خوست د مرکز او ولسوالۍ د فرهنګیانو په ګډون هغه غونډه چې د شهید احمد شاه په نامه کتابتون کې جوړه شوې وه، په دې هم خبرې وشوې چې د خپلواکۍ د جشن په مناسبت خوست څخه خواوشا سل کاله وړاندې خپرېدونکي غازی جریدې د خپرېدو دویم پړاو پیل شي. په خوست کې د یوې اکاډمیک مؤسسې استاد نجیب الله واثق ازادۍ راډیو ته وویل په دې فرهنګي ناسته کې د خوست شمول ادبي بهیر د رامنځته کولو، د چنار د کلنۍ مشاعرې د جوړېدو او د غازی د تاریخي جریدې په بیا فعالېدو یې بحثونه وکړل.
خوست شمول ادبي بهیر رامنځته کول، د چنار مشاعره چې باید په څه ډول ولمانځل شي، په دې موارد مشورې سره شریکې شوې. په اطلاعات او کلتور ریاست کې د یو مشورتي بورډ جوړول و چې په دې کې به د بېلابېلو مدني ټولنو، ادبي ټولنو او د پانتونونو استازي بدل تشتون لري او وخت نه وخت بده مشورتي غونډي کوي او اطلاعات او کلتوري اساسات بده ته مشوره ورکړي
په خصوص کې د فرهنګیانو یو ټولې زریما کداوه چې د فرهنګي دارد کلتوري چارو د ختنظیم او مدیریت لازم ظرفیت نه لري. شاعر او لیکوال زاهد شانګاروي په تیرو سنت سو واته کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست فعالیتونه محسوس او څرګند نو خو اوس مهال یاده اداره په دې هڅه کې ده چې له فرهنګیانو لیکوالو او شاعرانو سره خپل رابطه جوړ کړي. زاهد شانګار زیاتوي د خوستې او فرهنګیانو یو بل وړاندیز د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په ویاړ د غازی جریدې د دویم ځلي بهیر بیا پیلېدل دي چې هم تاریخي ارزښت لري او هم د خپلواکۍ د جشن سره رابطه شته.
په اوس وخت کې چې د استقلال د بیرته اخیستلو سلمه کلیزه لمانځل کیږي د افغانستان جمهور رئیس لارښوونه ده چې په ټولو ولایتونو کې په شاندارو او پرتمینو مراسمو سره ولمانځل شي. نو دا خدا چې د دې ورځې په مناسبت چې سل کاله پر کېږي او هم د غزي مجلې سل کاله پر کېږي نو کچیرې دا بیرته راژوندی شي بیرته یې دویمه دوره پیل شي نو دا به تلپاتې شي.
په دې ناسته کې د فرهنګیانو ټینګار په دې و چې د مرکز سربیره په ولسوالیو کې فرهنګي خوځښتونه په حرکت راشي. په صبری کې د فرهنګي بنسټغړی قسمت الله عاطف وایي
په یعقوبایو صبری ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر کلیوال ادبیون او روان ادبي غورځنګ همداشان بیلابیل بهیرونه او غورځنګونه شتون لري فعالیت کوي چې تر څنګ کلنۍ مشاعرې همداشان نور ادبي فعالیتونه ترسره کوي. نو موږ د نوې درې څخه غوښتنه ده چې د دې بهیرونو ملاتړ وکړي مالي او ځاني امانۍ همکاري ورسره وکړي.
استاد حضرت الله ستومان بیا د ترزه عالیشیر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه هم د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې علمي او فرهنګي خوځښتونه بیدار او چټک شي له فرهنګي مشرانو غواړي چې ولسوالیو ته سفرونه وکړي.
د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې خوځښتونه بیدار شي او په حرکت راشي ښه ده چې د پخوا په څیر د مرکز نه فرهنګي سفرونه او فرهنګي ملګري مشرانو ملګري چې کوم د لاړ شي ولسوالیو ته یو دوه درې ناستې ورسره وکړي او دوی ناستې دوی گزارشونه چې کوم دي په محلي رسنیو کې امکان په صورت کې په نورو رسنیو کې خبرې کوي.
بلور ته د خوځښت اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد هم وایي چې د یو ولایت شمول فرهنګي خوځښت د خپلواکۍ د کلیزې په ویاړ د غازی د جریدې بیا پیلېدل او د یو فرهنګي برج جوړولې په پام کې دي. د ول هڅه کوي چې د فرهنګیانو ترمنځ اړیکې پیاوړي او په ټوله کې فرهنګي فعالیتونه چټک کړي.
پښتو ژبې ته له ګڼو ژبو ژباړي کیږي په کمی لحاظ د پام وړ بدلون راغلی خو دا چې په کیفي لحاظ په پښتو ژبه کې د ژباړې بهیر څه ډول روان دی کومې ستونزې شته د ستونزو لپاره حل لارې څه کیدلی شي او د ژباړې علمي تاکتیکونه څه دي دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن سعد الله فطرت په ننني هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج
سو فطرت صاحب تاسو خو ډیر کتابونه ژباړلې دي کچیر ته یو ځوان ژباړون کې غواړي چې ژباړو کې مخکې لدی چې هغه ځان د پاره کتاب غوره کې چې کوم کتاب وژباړي داغه د پاره غلونډنی اقدامات څه څه باید وکړي.
د اوسنی وخت کې خصوصا د تیرو 14-15 کلونو کې ژباړ ته ډیر کار شو په افغانستان کې. اختیا خبر ادا چې هغه د نصاب تدریسي کتابونه تاسو په پونتونو کې تدریسي د پښتو برخه کې دا غینه پرته موږ ډیر کم کتابونه لرل چې هغه زمونږ د فکری ویختابه د لپاره او زمونږ د ځوانانو د روزنې د لپاره او زمونږ د فکر د او د شعور او د دې شاند لړې د لپاره موثر وي هغه موږ کم لرل ځکه په وایلو کې موږ یوازې د شاعرۍ کتابونه لرل او موږ شاعرانو چې خپل شعرونه لیکلي په خپل مصارف چاپول خو په دغه وروستیو کلونو کې بیا یو شمېر ځوانانو دې ته مخه کړل چې له نورو بهرنیو ژبو نه ډېر مهم کتابونه راوژباړي او زموږ خلک ترنه ګټه واخلي ځکه د کتاب لوستنې او کتاب له مطالعې او د کتاب نه بغیر نه مملکت پرمختګ کولی شي نه ټولنه کولی شي نه فرد کولی شي. مونږ تاسو چې دا اوس غږیږو مونږ تاسو چې د پوهنتونونه ویلې دي مونږ تاسو چې دا تدریس کوو دا ټول چې دي دا د کتابونو برکت دی مونږ چې هر څه د کتابونو په برکت یو. زه خپله مثلا یو خدا سی وی چې دا د کتاب په ژباړه کې یو کتاب ته خپل انتخاب چې ډیر مهم درته ښکاره شي د محتوا او د موضوع په لحاظ باندې ټولنه اړتیا وي زیر کتابونه در ته به خبرندوی ټولنی والام درکې شي ام د محتوا په لحاظ خې یو موګته ډول بزنس سوداګری په لحاظ باندې زموږ ډیر ځوانانو سیاسي تاریخي ارواپوهنیزه برخه کې په ادبي برخه کې په دې برخه کې ډیر مهم کتابونه هم تالیف کړل مې وژباړل زما خپل شخصي نظر دا دی چې هر څوک غواړي چې یو کتاب وژباړي د یو بلې ژبې نه انګلیسي نه ایرانی ژبې نه مثلا د اردو ژبې نه د هرې ژبې نه چې دی پې ښه حاکم وي داسې کتاب چې همې یو تشه احساسیږي چې په دغه برخه کې کتاب نه لرو باید یو کتاب وي چې زموږ ځوانان او زموږ د پوهنتون محصلین او زموږ د ښوونځیو زده کوونکي دنه استفاده وکړي چې د موضوع محتوا په لحاظ باندې ښه کتاب وي په اوس وخت کې متاسفانه چې ځوانان اکثره اوس خپرندوی ټولنې والا یو کار دا کوي چې ډېر ناولونه چاپي خو هغه ویلو کې د ناولونو ډېر زیات هغه اگر که ناول که یو څو خپل لیکلی شي دا ډېر ښه دی خو که ژباړ وي نو هغه خوند به هغه چې په هماغه ژبه کې تاسو خپله ناول لیکلی دی هغه ناولونه چې تا خپله لیکلی دي هغه ډېر خوندور دي نسبت چې موږ راژباړو ځکه هغه د لیکونکي احساسات بیا ته نه شي دلته راکاپي کولی خو په اوس وخت کې ټولو ځوانانو داسې کتابونه وژباړل چې هغې ته رښتیا هم اړتیا وه او هغوی ته د موضوع په لحاظ هغوی ته د ټولنې په لحاظ هغوی ته د دې مملکت په لحاظ د دې ځوانانو د لوستې قشر د ټولو وختونو او د دوی د اړتیاوو په نظر کې نیولو سره یې کتابونه انتخاب کړي او ژباړلي دي چې موږ ته ډېره ګټه اخیستې ده
سره د سبیر پر دې چې یو کتاب ډېر مهم دی باید راوژباړل شي نور کومو تخنیکی لارو چارو ته اړتیا ده مثلا په دواړو ژبو باندې پوهېدو ته یا نورو لارو چارو ته چې یو ځوان پرې ښه ژباړوي
زمونږ متاسفانه چې شاید ما کې دا مشکل وي زما په شان باندې نورو هغه ځوانان هم چې لري که دغه ژبې نه چې ته ژباړه کوې او کومې ژبې ته چې کوې که هر څوک په دواړو ژبو باندې داسې حاکم نه وي چې دی پرې روانې خبرې روان لیکل او په اصطلاح باندې په ګرامري لحاظ باندې ځکه ژباړه یوازې داسې څه نه دي چې ته د همغه هغه خبرې راواخلې او دلته هم لفظي ترجمه وکړي او د دې لپاره چې تالیفاتو کې د کتاب اضافه شي نه د ژباړې لپاره د دواړو ژبو په ګرامر پوهېدل د دواړو ژبو په ژبپوهنه پوهېدل د الفاظو کلماتو مثلا ډېر داسې محاورې متلونه کلمې دغ ژبې چې دي مثلا که په اردو نه موږ ژباړه کوو زمونږ د هغوی یو محاوره یا یو خبره یا یو جملې داسې دي چې موږ ورته پښتو متلونه لرو هغې ته ورته پښتو محاورې ورته لرو
که سړی په پښتو ښه حاکم یا هماغه ورته هماغه
دستي ذهن ته راځي چې مثلا اوس ما یو کتاب لوسته زمونږ د یو ډېر ملګری دی او لکه یا سهون اشتباب یا هغه همداسې لکه په اردو کې اصطلاح ده دال مې کچھ کالا ہے کنه موږ وایو وړو کې شګه ده هغه بیا دا کتاب چې ما لوسته هغه کې دا جمله راغله ما فکر وکړ چې دا څنګه لکه د موضوع نه بیخي وتله که نه ویل په دال کې تور څه شی دي
او کټ مټې راژباړلي
او لفظي ترجمه شوې وه که نه لکه دا ته بیا روانېږي نه که ته
که هغه پسې دا کارولی وی چې وړو کې شګه ده
دې سړي وړو کې شګه ده ځکه دا خبره غلطه وکړله که نه د جمله روانېدله په تخنیکي لحاظ او د ژباړې په لحاظ باندې چې دا روانه ژباړه وشي تحتي لفظي زخ په تحتي لفظي نشم کولای بعضی وخت کې د شي دی وی پیراګراف نه ډیره وړه جمله جوړه کی بعضی وخت کې د شي دی ډیره وړه جمله ډیر خمه مفهوم فاته کیده خلکو ته وړاندې کی هغه معنی دا چې هغه د یو چا پاړه مې لوستل چې خپل ژباړل شوی او د خپل کتاب او د ژباړه لوستله لیکوال خپل کتاب لوسته کار چا ژباړل به چې ختم کړی ویلې چې داسې کتاب ما هم لیکلی دا سړی اوس دا زما کتاب دی د سړي ویل زه پوه نه شوم په دې باندې که نه ځکه دغسې موضوع باندې ما غن
ما هم ژباړلی
هو ما کتاب لیکلی و دې موضوع باندې که نه مغه ژباړه بیا د لوستله
بیرته
وویل چې زه په دې باندې پوه نه شوم چې دا اوس هغه کتاب ما چې لیکلی ما نه ویل هغه خپل هم غلط شو چې هغه زما څه خلی وو دا چې ژباړلی دی کنه لکه د بیخی غنو راغلی شي تحتیلازی ترجمه چې د استاد هغه بیا نو تاسو به دې باندې بهتر کوی هغه به معلومیږي نو سرکیږي نه روانم نه
افړه تنګیږي کله چې مطالعه کوي ډیر سختي
کتاب ته چې لژباړی کتاب لولې ته پوهیږي چې فکر نه کوي چې دا بژباړل شوی څوک تر کتاب پختي هغه روانه ژباړه ستا سپرین دي تر اخره پورې کنه او دوه درې صفحې چې ته ولولې او تحتیلازی ترجمه شوي ته دستي پوهیږي ځکه بند بندي الفاظ صحیح نه یاد شوي پښتو کې چې کوم الفاظ باید هغې دپاره توري باید وکارول شي محاورې وکارول شي هغه جمله بندي وشي
صاحب دغه مسلکي توب پکې څومره مهم دی مثلا یو سړی د حقوقو مسلکي شخص دی هغه که ژباړه کوي د حقوقو یو مسلکي کتاب راوژباړي او که د طب والی د طب کتاب دې راوژباړي اکثره ځینې داسې دي چې هغه مسلک پورې اړوند دي مثلا یو کس د ادبیاتو والا دی هغه د طب کتاب راژباړي دا څومره زیان رسوي ژباړې ته
په ژباړه کې بیا تر ټولو مهم فکتور چې دی هغه مسلکي توب دی مسلکی لحاظ باندې مثلا زکه اوس حقوق او سیاسي علوم لوستي دي زما چې کوم کې ژبې نه کتابونه ژباړم زه د بلې هر مسلک په کتاب باندې زما سر خلاصیږي او زه ترنه مفهوم اخیستلی شم خو ژباړم نه مثلا تر طب خبره وکړه که زه اوس یو طبي کتاب پیدا کړم او ژباړم شاید الفاظ چې هلته لیکل شوي دي زه یې هوبهو ترجمه کړم او روانه جمله نه جوړه کړم ولې مسلکی لحاظ ځینې اصطلاحات دي ځینې خبرې دي ځینې جملې دي چې هغه بیا زه نشم کولی چې هغه سي روان یو جمله بندي کوم څخل چې په مسلک کې پکار دي زه خپل سیاسي کتاب ډیر روانه ژباړه کولی شم ولې که د سیاست په ځای باندې د ادبیاتو کتاب تاریخي کتاب ماته راکړي زه یې جمله بندي نشم کولی زه یې صحیح ژباړلی نشم خو زموږ ډیرو لیکوالو دا کار کړی دی د نور مسلکونو انتخاب یې کړی دی هیڅ مسلک نه دی هر خو سره نه لګیږي که نه لازم هم نه ده چې وشي باید یعنی که د دې دپاره چې مثلا که یو څوک وایي چې کتاب مې چاپ شي خلکو ته ورسیږي چې کتاب خاوند شم ښه خبره نه ده خدا ده چې ځکه ته په مسلک باندې حاکم یې اوس ته د ژبپوهنې استاد یې تا ته د ژبپوهنې کتاب په هغه ژبه چې ته پې حاکم یې بهرنۍ ژبه پیدا شي ته یې ډېر روان ترجمه کوې نسبت ما نه نسبت یو سیاستپوه نه نسبت یو زراعتپوه نه نسبت یو د طب ډاکټر نه زموږ طب ډاکټران چې دي مثلا د تبابت نه مخکې دوی لیکوالي او شاعري شروع کړې ده کله چې ته طب یې ولوسته د هغې نه وروسته نو که دی اوس د طب په کتابونو باندې کارو کی ویج باڑی د ژبه زکام لیکوال دی ور سره بخانه امیل ته مسلک شو د د طبي کتاب خش باڑه کولای شي خو کی یو بل سړی کوم ما غوند څوک د طب او د زراعت او د انجینری چې غي اصلاحات دي د غي خپل فرمولی دي مثلا د غي خپل الفاظ دي د غي خپل کلمات دي بیخي جلا دي زموږ د ادبیات او د شان بیخي جلا دی نو زما په نظر باندې دا چې کوم مسلک سره درخنه لګو کتاب که څومره شدید اړتیا هم ټولنه ته و او ستا مسلک نه نو په کار چې مسلکي سړي ته ورکړي چې هغه مسلک کې بیا موږ متاسفانه چې اوس وخت کې ځوانانو ډېر په مخکې مسلک کتابونه وژباړل دا کار خصوصا لیکوالانو ډېر وکړ چې هغوی ډاکټران شو مثلا انجینران شو زراعت پوهان شو زموږ ننګرهار کې زه مثال ورکوم چې زموږ ډېر ملګري چې دي مثلا هغه شاعرانو اولان نه خو انجینرۍ چې فارغ شو ډېر ښه د انجینرۍ کتابونه یې وژباړل زراعت نه چې فارغ شو ډېر ښه کتابونه یې پښتو ته راوړل زراعت ته طب نه چې فارغ شو ډېر ښایسته او ډېر پر محتوا کتابونه یې هغه ته راوړل طبابت ته راوړل
ډېره
مننه
شفیع الله تاند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو
فنکار
تان صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مخترک او سټوډیو ته راغلی پښتنه مور سره کوم چې تاند خوزک پیژنم دی یو لیکوال دی یو شاعر دی یو ژباړونکي په توګه پیژنم هغه چې زموږ نور اوریدونکي دی او دا اوس زموږ غږ اوري هغوی ته تاند څنګه ور معرفي کوئ
ډیره مننه استاده تاند یو دېرش کاله پخوا د مهاجرت په شپو ورځو کې پیدا شوی په لاره پښتونخوا باجوړ کې او لمړنۍ او ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې او د نن 14 کاله مخکې بیرته راوګرځېدو جلال آباد ته
او لومړی ځل لپاره ما هیڅ کړ چې د وطن لپاره دلته د شعور د لوړونې لپاره لومړی باید څه شی وکړو. ما هغه چې په هغه وخت کې ډاکټر ذاکر نایک پیس چینل نو په تلویزیون نشو راتلی، مونږه د هغه کتابونه پیدا کړل، د هغه کیسټ او سیډیانې او په ژباړه هم شروع کړل. لومړی ځل لپاره په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په راتګ سره لومړنی کس زه و، استاد اجمل ښکلی، چې د ذاکر نایک دوه کتابونه مو ژباړل او همدارز مو د خپرندوی بنسټ هم کېښود، مومند خپرندوی ټولن. او د هماغې ټولنې نه په الهام باندې په ټول جلال آباد کې بیا خلکو ټولنې جوړ کړې، خپرندوی ټولنې، کتابونه هم داسې چاپېدل ټول افغانستان ته اوس لیږدول کېږي. اوس هغه دی د کتابونو لاړی هماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوادي هم کوله، لیکنې به مې مجلو ته لیکلې او شعر به مې یو وخت نیم لیکه. نو تر دې دمه د ژباړو او د لیکلو خپلو پنځونو ټول شمیر 50 جوړیږي.
تاسو مخکې لیدل چې افغانستان تراشي او تاسو په باجوړ کې وای، هغه وخت تاسو لیک کو کنه؟ دلته چراغلی په لیکم شروع
ډیر کم میکو استاد، هغه وخت ما یوازې مطالعه کوله. اوس هم مطالعه کوم، مطالعه خو هر وخت انسان مطالعه نه باید بیزار نشي. هغه وخت ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهور لیکوالو، چې هغه وخت کې مجلې به دیزه ډېرې کمې راتللې او د وحدت ورځپاڼه هغه مې ډېره لوستله، تعقیبوله به مې. زموږ په کالج ته به هره ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې، د اردو، انګلیسي، او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدل او د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې. ما هغه چې هغه هلته د باجوړ ملګري چې هلته خو ټول په اردو باندې به غږېدل، او یا نیمه په اردو، نیمه انګلیسي، پښتو ډېره کم، یو ډول دام خښ ول د هغوی دپاره دود شوله، ډېره پوری پښتو سره علاقه پیدا کړه، د خلکو مینوال زیات شو. نو هغه وخت کې استاد یوازې ورځپاڼه به مې لوستله، او دغه دې ځانه چې بچیا راتلل په هغې به مې تنده ماتوله او هغه به مې لوستله، او یو نیم شعر، یوه نیم لیکنه وړه ورځپاڼې ته به مې کوله. کله کله به دلته د برې پښتونخوا ملګري به راغله، هغوی به یو نیمه مجله چاپوله، هغوی ته به مې ورکړه چې هغوی یو نیم کاپي ما سره شته اوس هم.
تاسو اول د شعر کله پیل کړه؟ ولې دې پیل کړ؟ موږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق مو مینو مو د وطن دردونو.
ډېر وړوکی وم استاده، زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې، او ډېر وړوکی وم. نو ما به ورته وویل چې مازدیګر وخت چې بشم مرما داسې د شاعرانه ځای ته بوزه. بیا هغه څه ادرس پیدا کړی و د پېښور پریس کلب او نشترحال، هغه خو ډېر علاقه من نه و. نو زه لاړم هلته به مشاعره کېدله، افغان ادبي بهیر، زه ډېر وړوکی وم. کاروان صاحب د خدای ژوندی لري هغه و، او ډېر ملګري و. ما لومړنی شعر دوه درې بیته وویلې، او زما په تخلص نه و هغه وخت کې. او چې زه د سټیج نه راښکته شوم، نو فرهاد صاحب ټینګ غېږه کې ونیولم د دې وخت، او ما ته ویل تاند. نو د تخلص فرهاد صاحب راکړی.
اما لمغیر وروسته
لمغیر وروسته تاند شوم استاده.
تاند صاحب، تاسو خوشباړې ډېری کړي دي، ما ډېرې زیاتې لوستې دي د ذاکر نایک او د تورته نور تخلیقات دی کله، البته د نثر په برخه کې مثلا لنډه کیسه، ناول، دا دی کله شروع کړل او څومره چاپ شوی دی؟
خپلې پنځونې مې استاد شپږ اثر دي، څلور ناولونه دي، یو شعري ټولګه ده، یو وړې وړې ټوټې دي. مثلا تاو غټل ناول، شین ستوري، زندۍ، خزما دادای مرک دالانا چاپ دی، او شیری ټولګه د شمې زړه، او ټوټې چې دي هغه ښه زمینه او ژوند دا چاپ دی. او دا مې هغه وخت شروع کړ استاد چې کله ما په ځان یو ډول ډاډه کار څومره شوی، خو ملګرو غوښتنه وه چې ستا لیکنې موږ لولو، او استاذیون راته یو ورځ ویل چې دا دین ته یې ډېر کار وکړو، ټوکو کې ویل د ژبې ته هم لږ کار وکړه. ما ورته وویل استاد دا خو په پښتو کې لیکم، پښتنو دپاره لیکم. په هر صورت نو دا د تیرو اوو اتو کالو راهیسې استاد خپل لیکنې کوم، کتابونه، ناول هم لیکم، ناول یو دو باندې نورم شروع کړو خدای اقتصادي ستونزې دی وطن پادشي
او خا از من غوریدون کی په مصطفی لوسکی چې تانسب شیر واوري
پرخه پر رنگونه دي مخونه دي
پرخه پر رنگونه دي
پرخه پر رنگونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي پرخه پر رنگونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینه سرابونه دي مخونه دي او سترګي اننګي شونډي څوایي سترګي اننګي شونډي څوایي دا خو کتابونه دي مخونه دي او تل پر د مسکا کوترې ناستوي تل پر د مسکا کوترې ناستوي تاند زیارتونه دي مخونه دي
واه
واه ساده په یاد زما ډیر نه دیسه
ډیر مننه تانسب تانسب په کوم برخو کې د ژباړي کړې دي د دینی برخې نه علاوه
او ډیر مننه ساده د یو څو ناولونه مې ژباړي دي ساده د یو د ټاګور دی په تورتم کې او یو د ایویش په واده همداشان د یواز د ذکر نه دینی برخه کې نه دا غو نه علاوه په نور برخو کې د شاه ولی محمد د دهلوی یو اثر د اقتصادي نظریات او د علام مودودی لس وړ وړ کتابونه هغه مې وژباړل چاپ شوی دي همدار د مکه مکرمه تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما راوژباړ پښتو ژبه ته د مکه مکرمه تاریخ او همدغه سی معنی یرد استاد ټول 500 اثر دي
خا تانسه په دغه برخه کې دي باقاعده زده کړی وکړي کنه بس همدغه ادبي بهیرونو کې ونده واخستله او کې ناستي او پاتې دي
استاد ما خو مخکې ویل چې زما ورسره مینه و د دې ادب سره او د ترڅنګ دغه مطالعه سره زما ډیره مینه و او بل الته په دې ورته جوابانه زه ډیر لاس بره زکوم چې ار امتحان کې وځو نمبر پکې راتلم اردو مې خو خېدل ځکه دی اردو د الفاظ شو د خوګواله د لکه د زین پښتو ژبې خوګه شاعري چې دغه سي ډېر خوګواله لري اما غو چې زما په ډېر علاقه پیدا شول او د ماغي برکت دی چې د عمر کتابونه مې ته راوښ پړل
او د ژبې مې لیک کړل
او استاد په اردو مې لیک مې پاغه وخت کې وو په د حمزه با غونډه کله چې پښتو ته راوښته ما بیرن اردو پاتې
کتابونه خو ډیر زیات راوښ باړل کار دیوک دیو داسې لیکوال ژباړنو شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی پښتو ته تاته صدر کړل او تا پښتو ته څور کړل
د ګلنار بیگم یو مرکه مې اوریدل او استاد او د سیال سپ سره کړ غازی سیال چې دا شعرونه ټول ویل او وخت په لمنه نو غازی سیال ورته وی چې ګلنار بیگم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لري چاته پرې دی چاته سپاره ویل نه لور می لورینې مشته لورګان ورته نه غواړم چې انتقال کوم ځکه مال پښتنو سره کړو ډمه راته ویل ډمه تخلص را او وی ګلنار بیگم به دومره عجز روانه و چې چادرې به د سر نه لری کول او چپړې به سلری ساده د پایزار چو پلاستیکی دا بشلی دی او په خېبه خور ډکوي یو جول چشمه وی چې غازی سیال سه وی چې د ډیر شو کال نه مخه پسترږي د واسنه کې چې هغه بدل کی نو پښتو مال پښتنو مال یې سره نه کړ ما پښتو له د خپل واسې چې څومره و هغه مې ورک او لام په دې لار کې لګې مستړې نه او خدای دې غوړ زرا ولې چې دا مو چې څلی کلی دی او څه جوړې لګي دا غنه ګټه خستل شوی او لکه تاسو استاد لګیستې عملن او دا پښتانه یو زیاته ورسی ستې واخلي شوري شي بس دا زما د لپاره بیا ستي
اولادونه د غواړي چې لیکوالانو شاعرانو وسیږي
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته به تر معلومه ده کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه دا د ټول قومي د ټول ژبې د هرچا وی نو ضرور نه ده چې بس اتمن د زما اولاد دي زما غونډې شي او زما نه روسته د زما اثر وساتي دا د ټول پښتنو دي دا غوی په حق ده.
ډیر مننه. استاد ګل رحمان رحماني په لنډو کیسو کې ډیرو حساس موضوعات ته پام کوي. ل یوې خوا ټولنیز نزاکتونه او بل پلوه د حسي ادراکاتو منطق په داسې ماهرانه انداز سره پیږي چې د ډیرو کمو کرکتونکو پام وراوړي. د زرپانی په نننې پانه کې د ښاغلي رحماني لنډه کیسه اصلي عمر وګمه جبار خیل وړاندې کوي.
اصلي عمر څو کاله نه یې میرمنې وخندل. نه غواړم په دې اړه څه ووایم. ولې نه پوهېږم. څو کاله نه وې چې واده دې وکړ، دا هم نه درته وایم. حتی ما ته هم هو، حتی خپل یوازینی او ګران زوی جان ته مې هم دا خبره نه کوم. ښه، یعنی زوی هم لري؟ هو، ډیر ځیرک او تکړه هلک دی. راتلونکي ته یې ډیره هیله منه یم. ښوونځي ته ځي؟ هو، سږکال شپږم ټولګی پیل کړ. ماشاءالله، ما اوریدلی چې چاپیریال، کورنۍ او ملګري د ماشوم د استعداد او وړتیا په پاللو کې ډیر اغیز لري. هو، زموږ په ښار کې ماشومانو ته له ښوونځي وړاندې او د ښوونځي په ترڅ کې ځانګړي پروګرامونه شته. ډیر ښه. خو له بده مرغه چې زموږ ښار ډیر وروسته پاتې دی. ماشوم چې ایله وکلن شي نو لومړی ټولګي ته یې نیسي. نه نه ښاغلیه، خو زموږ ښار کې باید په 15 کلنۍ د ښوونځي لومړی ټولګی پیل کړي. سړی یوه شیبه دمه وکړه او بیا یې میرمن ته په چټ کې وویل، خپله دې څومره زده کړې کړي؟ پوهنتون مې لوستی، مطلب لیسانس یم. غوښتل مې په ارواپوهنه کې ماسټري هم وکړم. خو د واده په دریم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې زه او خاوند سره جلا شو. پات یو کال زده کړې مې په تنهایی بشپړې کړې. ولې سره جلا شوی؟ موږ له اوله سره جوړ نه وو. سره د دې چې همزولی وو، خو واده مو په خپله خوښه نه وو او پایله یې ښه نه وه. هغه هم اوس یوازې ژوند کوي؟ نه، د روغتون په کومه ښکلې نرسه مین شو. همدا سږ کال یې ورسره واده وکړ. ښه، نو هغه به ښکلې او شتمنه وي که څنګه؟ هو، 25 کلنه ښکلې نجلۍ ده، شتمنه هم دومره نه ده. خو یوه ستونزه لري. څه ستونزه؟ عصبي ناروغي لري، د فراموشۍ ستونزې سره مخ ده. ورځ کې 2 ساعته بې ځایه خبرې کوي. چا نه کوله، ځکه یې له یوه داسې کس سره واده وکړ چې عمر یې له 10 کاله زیات و. سړی غلی شو او بیا یې وخندل. ولې دې وخندل؟ هسې، ما ویل چې دوی سره خوښ وي، نور عمر خو څه خبره نه ده. نه، دا نظر دې نه تاییدوم، عمر ډیر مهم دی. ښه، ته به 2 کلن وي؟ سړی وخندل او بیا یې میرمنې ته ولیکل، بس تا همزولی یم. میرمنې وخندل، زما سن درته کله معلوم دی؟ معلوم دی، معلوم دی. ښه، نو د څو یم؟ 25 کلنه یې. میرمن وارخطا شوه. دا چا درته وویل؟ سړی په کړاس وخندل، همدا تا خپله راته وویل. خپلې خبرې دې وګوره، ما خو په دې اړه درته هیڅ هم نه دي ویلي. نه نه، ټول دې راته وویل. یعنی څه؟ یعنی دا چې اوس 25 کلنه یې، په 18 کلنۍ کې دې واده کړی او په 21 کلنۍ کې دې زوی شوی، په 22 کلنۍ کې له خپل خاوند جلا شوی، 19 کلنۍ کې دې پوهنتون پیل کړی او په 23 کلنۍ کې له پوهنتونه فارغه شوی، او هو رښتیا زوی دې اوس 12 کلو دی. میرمن آف لاین شوه او سړی ورته وروستۍ جمله ولیکله، مننه چې دا هر څه دې خپله راته وویل، اوږد عمر دې نصیب شه.
په معاصر پښتو ادب کې پیر محمد کاروان یو لوی نوم دی. هغه کله له چینار سره خبرې کوي او په شاعرانه سحر یې و داسې تابلو جوړه کړې چې ډېر یې د جوړېدو توان لري، او کله یې د ټولنیز ژوند شواکي و داسې ناخواله په شاعرانه ژبه وړاندې کړې چې ډېر ورته ګوته په غاښ شي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي کاروان نظم وملو راورو. وما لور سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها، د ښځې خوارکۍ له شونډ والوته مسکا. سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها، د ښځې خوارکۍ له شونډ والوته مسکا. په شان د هوا ته وا چې وزي له جنته، بالښت یې تکیه وشوه له ډاره راوچته شپګلونو ته یې وښکارېده شپږ طرف ته ویره له هر یوې ماشومې د ښادۍ شیبه شوه هیره د پلار په دې ناڅاپه غوسه ټولې هکې پکې د مور ملالې سترګې له رڼو اوښکو نه ډکې سړی لکه طوفان وو دوی نری پانی د ولی لیوی بلی غیگی وی را تاوی رک دیدلی سڑی پا غصه نیسی لمری زینی میرمنه میرمنی نیولی ده زولی خپل لمنه سڑی دی لمنی تمی اوگو را ما پریگ دا تیاره پا کور که مرا و لسپین رنا پریگ دا آخر کم خطا کم گنا کم نادو دا چی سور اور ده غزب دی را تاو شوی لوجوده سړی په غوسه وویل چې مکه و خبرې ترخې په ما لګیږي کوي هم ګوړې شکرې بدبختي چې دا هر ځل اولاد زیږوي لور وي اوس وایه په دې کور کې به مې څه سکون سرور وي که دا ځلې د لور وه زیږولې بیا دې وژنم که دا ځلې د لور وه زیږولې بیا دې وژنم که ټول عالم خبر هم شي په سپین سبا دې وژنم مېرمنې خوله پرانیسته په ډېرې عاجزۍ اواز یې لوند په اوښکو سره په وینو یې سلګۍ تا څه وایې توبه وباسه کفر غږوې دا څه وایې توبه وباسه کفر غږوې کارونه د تقدیر دي ته یې څنګه بدلوې که لور وي او که زوی وي د الله له خوا ډالۍ دي مارغان دي د جنت د ماښامونو ډیوګۍ دي سړی په مخ ورو ویشته څپېړه د غضب وی پریږ د فلسفې دې راته مخه یا ادب دا ځلې درنه زوی غواړمه نه غواړمه لور که نه پر ځای د قبر به دې ځای وي سور تنور سړی له کوره ووت لکه سره لمبه د اور شپږ لوڼو غېږې تاو دي په ژړا له یوې مور څلګه موده وروسته جوړ د عدل میدان په مخ کې د سړی و ناشنا غوندې جهان څلګه موده وروسته جوړ د عدل میدان په مخ کې د سړی و ناشنا غوندې جهان هم وږی دی هم تږی نو بشته نه مړی په پښو یې زولنې دي په لاسونو کې کړی د اور سمندرونه په څپو دي په غوغا وی دروازې دي سره ټولې خوا په خوا سړی و روان کړی ملایکو د دوزخ په طنز یې ورته وي چې شي هډونه به دې یخ اوله دروازه یې ورته پرانیسته چې درومه اوله دروازه یې ورته پرانیسته چې درومه کډیر له تندې مرې نو لپې لپې لمبې شومه سړی د سرو لمبو خوا ته روان شو له ناکامه اخیستې یې لا نه و د دوزخ په لو دوه ګامه ناڅاپه یې په مخه کې ماشومه لور پیدا شوه په دې دوزخي شپه کې لکه پړک د نور پیدا شوه په مینه یې له دزنې راتاوې کړې منګولې ملایکو د دوزخ ته یې هم ښې وکړې کنځلې دا څوک دي چې زما بابا دی بوزي جهنم ته دا څوک دي چې زما بابا دی بوزي جهنم ته دا زه بیا یم جنت لره ګلونو او شبنم ته ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ چې ناڅاپه دویمه دروازه هم ورته واشوه له ناز ډکه په غوږ د سړي چغه د بابا شوه بیا ګوري چې دویمه لور د ده په خوا په منډه ور ټوپ یې کړلو غېږې ته او ښکل یې کړ پر ټنډه ملایکو د دوزخ ته یې ښه سازه غوسه وکړه په قهر هسې نه چې له نازه غوسه وکړه دا چیرې کیدای نشي چې دوزخ ته به روان وي روان کوي نو ځای به یې جنت او ګلستان وي خبرې یې که نه چې دا مې خوږ او شیرین پلار دی ما دله رساتلی د جنت د ګلو هار دی د ده دا یو ویښته به رانه څوک په دوزخ نه کړي بابا خو به جنت کې بس له موږ سره خواله کړي حیران شولې پاتې د دوزخ څوکیداران یې په جنگ کې پاتې راغلی د ماشومې قهرمانی درېیمې دروازې ته یې په منډه را روان کړ خو هغلته هم خلاص درېیمې لور په یوه آن کړ هم دا لوبه په شپږو دروازو کې و روانه سړی به وګټله خو ملایکو ته و ګرانه اومه دروازه ده چې سړی پکې ولاړ دی اومه لور یې نشته خوار و زار ورانو ویجاړ دی په چغو په سلګو دی په ژړا په واویلا دی اوښتی د دوزخ په میرغزه به شان بلا دی دعا کوي چې یا الله که دا سوال می منظور شي بس یم به جنتی کمی پیدا اومه لور شي س
سحر دے خوگ ازان پا ترنم باندی روان دے سڑے لدرانو خوب را ویخشو حق حیران دے مرمن او شپگ لونی لخوب اکڑی بیداری لدو استرگوی سپین اوخ کی چاچی داری داری پا دیر یا جزی غواری لطولو نبخنا مرمن توائی خکولی زرغونه دی شلمنا پا خیخ آیسته لور لکا دا سرو گلون ونا کوبای دا جنت دا مرغکی غوندی پالنا د خکول جنتی لونو په مینه نه مړیږي سړی لا سړی شو سړی توپ باندې پوهیږي.